پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د یو ساعت خپرونه همدغه شیبه پیل سوه چې تر یوې بجې پورې دوام کوي. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اورئ چې د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ د قطر په راتلونکي غونډې کې به ځینې پرمختګونه وسي. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو تر خبرونو وروسته خبرونه له نوریاس نوري ناوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمی خلیلزاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. پاکستان له هند سره د کړکېچ د زیاتوالي په ترڅ کې له نوي ډیلي خپل کمیشنر د سلا مشورو لپاره ورغوښتی. د لیبیا چارواکي وایي د ټونس د نفتو د اتاساتو 14 کارکوونکي ژغورلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمی خلیلزاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. د جمهوري ریاست په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې اشرف غني تیر ماښام په ارکل ښاغلي خلیلزاد سره دغه توافق حاصل کړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه نوي میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکیږي او د مشخصې اجنډا په اړه به سلا مشوره کیږي او په رڼا کې به اقدامات کیږي. افغان ولسمشر ویلي چې په تېره بیا د سولې په اړه ای ملي سیمه ایز او نړیوال فضا او اسلامي هیوادونو ته پام وشي او په دې اړه دې زیات بحثونه ترسره شي. اشرف غنی د غرض په دې کتنه کې ویلي چې طالبان د پاکستان او پاکستان د هم له هغوی سره اړیکی واضح کړي چې هغه په کوم اساس ولاړ دي. اشرف غنی په عین حال کې د هم ویلي چې له ترهګرو شبکو سره د طالبانو ارتباط او له جرمي او حرام اقتصاد سره د هغوی اړیکی هم باید واضح شي. د جمهوریت ریاست په خبر پاڼه کې د غرض ویل شوی چې زلمی خلیلزاد په دې کتنه کې ویلي چې افغانستان سره په مختلفو برخو کې د امریکا د ګډو همکاریو هدف په دې هیواد کې یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو د هڅو زیاتول دي چې ورسره به د دواړو هیوادونو ګټې خوندي شي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام کوي. د راتلونکې اونۍ د فبروري په 15مه په قطر کې د طالبانو له استازو سره بیا وګوري. په پکتیا ولایت کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. چارواکو ویلي چې په دې کمپاین کې به د دې ولایت په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې 2,400 ماشومان چې عمرونه یې له 15 کالو څخه کم دي واکسین شي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو ضد واکسین دا کمپاین به د روانې فبروري میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. احمد زی دغه راز وویل سره له دې چې د 2012 میلادي کال راهیسې په پکتیا کې د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ګاونډیو ولایتونو کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو پیدا کېدو ته په پام سره دوی په پکتیا کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د پیښو د پیدا کېدو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان کرنیز محصولات د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار په نندارتون کې ایښودل شوي دي. دا 15 ورځنی نندارتون پرون د دوبۍ په سوداګریز مرکز کې پرانستل شو. د افغانستان د کرنې د وزارت ویان اکبر رستمی له دوبۍ څخه ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د افغان محصولاتو لپاره د بازار موندنې ډېر ښه فرصت برابروي.
په دغه نندارتون کې افغانستان مجموعاً 28 ګډونوال یا غرفې لري او په دغه غرفو کې میوې، لبنی مواد، خپل نورو ډول ډول تولیدات ننداري ته وړاندې کړي دي. همداراز د یاد نندارتون د محصولاتو د ننداري په موخه 23 نور افغان شرکتونه هم په دې نندارتون کې حضور لري.
د ښاغلي رستمی په وینا انتمه ده چې په دې نندارتون کې د افغان او نړیوالو سوداګرو ترمنځ د 50 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه وشي. د دې نندارتون په پرانسته غونډه کې د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د سوداګرۍ او صنایعو د خوني مسؤولانو او د یو اس ای ډی یو استازی هم ګډون کړی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان له هند سره د کړکېچ د زیاتوالي په ترڅ کې له نوې ډیلي څخه خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښته دی. دغه اعلان نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وکړ. پاکستان دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کې په دو جلا پیښو کې د هندي ملیشو لسګونو سرتیري وژل شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن له وسلوالو سره په یوه نښته کې لږ تر لږه څلور هندي سرتیري او یو ملکي وګړی ووژل شول. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې نننۍ نښته د پلواما سیمه په پینګلان کلی کې شوې ده. پلواما د کشمیر هغه سیمه ده چې یوازې څو ورځې وړاندې پکې یو ځانوژونکي برید څلور څلوېښت هندي پولیسو ووژل. په نننۍ نښته کې یو بل سرتیری او یو ملکي وګړی وژل ژوبل شوي دي. هندي رسنیو ویلي چې نښته هغه مهال پیل شو چې د پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد وسلوالو پر سرتیرو ډزې وکړې. جیش محمد وسلوالې ډلې چې هند وایي پاکستان ترې ملاتړ کوي د پلواما د ځانوژونکي برید مسؤلیت هم منلایو. د لیبیا چارواکي وایي د تونس د نفتو د تاسیساتو څوارلس کارکوونکي چې مرکز طرابلس ته نږدې برمته شوي وو ژغورلي دي. بل ورته تونسي مقاماتو ویلي چې دا کسان درې ورځې له وسلوالو سره برمته وو او تېره شپه ناوخته خوشي شوي دي. د تونس د بهرنیو چارو وزیر خمس جهانوي خپل لیبیایي سیال ته ټلیفون کړی دی او د تونسي کارګرو د خلاصون له امله د لیبیا له حکومت مننه کړې ده. برمتنیونکو له تونس څخه غوښتنه کوله چې د نشه موادو په کاروبار یو تورن زنداني د خوشې کړي. د لیبیا چارواکو د تونسي کارګرانو د خوشې کېدو د څرنګوالي په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو آزادي راډیو ته ورغلي یاست. ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې د راپورونو په برخه کې وایي چې د سولې علي شوراوي د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري.
امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته.
بل راپور کې اوري چې د هوایي چلن ټولنه وایي چې له نورو هیوادونو سره د هوایي خدماتو پر تړونونو بیا کتنه وسی. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان او هندوستان د اړیکو پر وروستیو تحولاتو تازه پرمختګونه راغلي دي. اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې خبرو او د کابل چاپ رسپونو ته هم کتنه کوو. دغه راز زما رایا زما حق اونیس پروګرام هم د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلی سي. تاسو د ازادي رادیو یو ساعت خبری خبرونه اوري ک د انټرنیټ اسانتیا لري. زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې اوریدلی سي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ ادرس دی. ورزو د خبرونه اول راپور ته د سولې علي شوراوي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري. د دې شورا مرستیال نن ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په برخه کې دقت مهم هم دی. نجر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسیدل ټاکل سوی چې را روانه دوشنبه طالب استازي او امریکایي هیات یو وار بیا په قطر کې سره وګوري. بلخوا د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان هم د قطر غونډې ته هیله مندي لري او وایي چې شاید دا غونډه د یو دایمي اوربن سبب سي. اکرام الله اکرام او پلیړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ د دوشنبه د ورځې لیده کاته او خبرې لغوه شوې او ټاکل شوې چې د فبروري په 25مه د طالبانو مرکچی پلاوی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې په خبرو کې دقت مهم دی، نه ژر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسیدل. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر لر روانې غونډې د خو پرمختګونو تمه لري.
امیدوار یو چې او نتیجې ته ورسیږي او امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته. زما په خیال باندې کا وخت لږ واخلي که ډېر واخلي هغه مهم نه دی. مهم دا دی چې په یو تدبیر باندې په یو برنامه سره مطابق پروګرامونه مخکې لاړ شي.
ښاغلی سلیم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم تېره ورځ له دوی سره کتلي او د سولې د خبرو د روان بهیر په اړه هیله څرګنده کړې ده. ولسمشر ماڼۍ هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تېر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر ښاغلی خلیلزاد ته ویلي چې موږ د دې غوښتونکي یو چې طالبان او پاکستان خپلې ګډې اړیکې موږ ته روښانه کړي چې د اړیکو بنسټ یې څه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ رسنیو ته پاستول شوي یو اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني او امریکایي چارواکو سره د دوی غونډه لغوه شوې ده. طالبانو د دغه غونډې د لغوه کېدو لامل د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې د دوی د یو شمېر استازو د نومونو موجودیت ښودلی دی. ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په 15مه طالب استازي او امریکایي پلاوي یو وار بیا په قطر کې سره وګوري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د قطر ناستې ته هیله ښیي او وایي چې شاید دا ناسته وی دایمی اور بند لامل وګرځي. لړلی ودیر صافی ازادي رادیو ته ویل
فکر کوم چې پاس له طالبانو د ماسکاو د ماسته نه ده لګزر نور هم متاثر شي وی د دې نه چې باید جګړه نور بس شي. همدغه وخت دی چې طالبان هم کولای شي د دې نه حد اعظمي استفاده وکړي. نو فکر کوم چې په دې ناسته کې به خلیزاد لګزر ډیر ورسره جدي وغږیږي او امکان لري چدا لار خلاص کی د یو کلی اور بند لپاره.
په دې وروستیو کې د افغان سولې پاړه حلیزلی تر بل هر وخت تیز شوی خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دی پیل شوی. د افغان حکومت او امریکا هڅه هم ده چې له هرې ممکنه لارې څخه په ګټه اخیستنې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې پاړه مخامخ خبرو ته حاضر شي.
د اکرام له اکرام په راپور کې مو ووردل چې د افغانستان د سولې علي شوراوي د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري. ټاکل سوی را روانه دوشنبه طالب استازي او امریکایي هیئت یو بیا په قطر کې سره وګوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلخ اوسیدونکي وایي چې په خپلو سیمو کې د طالب وسلولو له باج اخیستو څخه پوزې ترغلي دي. د چربولک، چمتل، دولت آباد او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې طالبان پر هغوی باندې د میاشتې له 2 څخه تر 4 زره افغانۍ باندې اوشر او زکات حواله کړي چې باید ورې کړي. د بلخ ولایتي شورا هم دا مسله تاییدوي. مجیب رحمان حبیب زئی پر دې مسله راپور لري.
د بلخ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي په چمتال، چهربولک او دولت آباد ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حضور له زیاتوالي شکایت لري او دا بلواګر له خلکو څخه په باج اخیستنه تورنوي. د یاد ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان سربېره پر دې چې د دوی سیمو کې ناامني جوړوي، ترڅنګ په اجباري توګه پر کورنیو حرم میاشت زرګون افغاني پیسې هم اواله کوي چې باید ورکړل شي. د چمتال، چهربولک، دولت آباد او شولګری ولسوالیو خلک وایي چې تر هغه سره لدی چې حرم میاشت له کورنیو څخه پیسې اخلي، په جلا توګه یې پر عام وګړو د حشر او زکات ورکولو حواله هم کړی ده. د چمتال اوسیدونکو محمد خرام یې پاړه داسې وایي:
داسې یو چاته زنګ وهي چې هغه به خب دوی په دې پیګم چې هغه ډیر غریب وي، خو د دې باوجود هغه ته وایي چې د شل یا دوه شپانو ډوډۍ د شپې لپاره موږ ستا سره خورو. دا یو مسله. دوم دی چې کله د امنیتي پوستو کې یا پیکا یا ټوپک داسې شی نیسي، بیا دوی په خپلو منځونو کې هم خرڅوي په یو بل باندې چې بیا بیرته پیسې په کورونو باندې حواله کوي.
د چهربولک ولسوالۍ اوسیدونکي لا ورته ستونزې سره ټکوي. دوی وایي چې طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خپل ځانګړي قوانین پلي کوي چې اکثرا د عرف خلاف وي او د خلکو د ورځنیو چارو د ښه ترسره کېدو خنډ ګرځي. د چهربولک ولسوالۍ خلک وایي چې وسلوال طالبان په ډله ییزه توګه د هغوی کورونو ته ورځي او په زور باندې د هغوی په حجرو کې میلمستیاوې غواړي. د چهربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکي علي محمد یې پاړه وویل
افغانستان خود خاطر معلومیږي چې بل سره هیڅ ملامت نه لري سلا ولري خو نه دی ملامت هم دغه غریب بیچاره خلک ملامت چې وایي دا خبر نه اوري واغه ته چې ودرې کو هغه راته وایي چې ته د سیاسو پلار نه بسم الله نه دم د ستر وسه برخومو ته د وښ زکات په برابر باندې اول د جنې کې یو ورځ چې څوک رااله خو چې څوک مساق او مثال ویل مسر کومک د زکات په حساب خو د ټولو چې د سیمالندار زوریدل نو هغه کسان چې دولت کې لاس لري یا دولت سره دی هغه کسان ته وایي چې دغه خوات خلاص واخلي
د بل خلایتي شورا هم د چمتال چهربلاکه او دولت په ګڼ شمیر سیمو کې د طالب وسلوالو پراخ حضور تاییدوي او وایي چې طالبان په کومو سیمو کې چې حضور لري هلته له خلکو باج اخلي خلک څوروي او هغوی دې ته اړ کوي چې حشر او زکات ورکړي د ولایتي شورا یو غړی غلام سخیل علی په اړه وایي
کاملا در قلمرو تحت نفوس طالبا بالای مردم نان و آب و دیگه حشر و زکاتشان حواله هستند که از همه مردم میگیره همه وقت میگیرن این ظلم روان است بالای مردم به حکومت مجبور و مکلف است که باید توجه بکنه و توجه خاص حکومت می خواهیم که در عرصه تامین امنیت مردم واقعا توجه داشته باشه این خاص ما است من این نماینده مردم
در بلخ امنی قماندان ایمانی چه طالبان په دې ولایت کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلک جوړوي او له هغوی د وسلې په زور پیسې او باج اخلي د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عدلی پاړه وویل
طالبا همیشه همی کارا را کرده طالبا همیشه به خاطر نمو سیر کردن شکمشان از مردم منطقه از خانه مردم نان مطالبه میکنن و مردم هم همیشه موضوعات همراه ما شریک میکنن ما در قسمت تدابیر خود داریم خب عملیات پیش میره انشاءالله که در او قسمت هم ما توجه
د طالب استوالو یو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته تایید کړه چې دا ډله په بلخ کې تر خپل واک لاندې ساحو کې د اسلامي احکامو پر اساس له خلکو مالی اخلي مجیب حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سپیل فیروزی عزیزینه اقتصادي خبرونه اورو
په دوبۍ کې د افغان کرنیزو محصولاتو لپاره نندارتون پرانستل شو د افغان کرنیزو محصولاتو غرفې په متحده عربي اماراتو د دوبۍ په نړیوال سوداګریز مرکز ګولفورد کې پرانستل شوې د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادۍ راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې چې تیر ورځ پرانستل شو افغانستان 28 غرفې لري چې زعفران میوه لبنی مواد او نور تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي دي د نوموړي په خبره دغه شان په دغه نندارتون کې له یادو محصولاتو څخه د لیدنې په هدف درویشت نور شرکتونه هم حضور لري د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دا نندارتون به 15 ورځې دوام وکړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د کابل کندهار لوی لارې تړل کېدل هغو سوداګرو ته چې خپل مالونه انتقالوي ستونزې پیدا کړي دي د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره په هیواد کې له ستراتیژیکو لارو څخه ده چې تړل یې د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان دی نوموړي له اعتراض کوونکو وغوښتل چې د خپلو مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره د نورو حقونه هم له پامه ونه غورځوي دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکو په مقر کې له څو ورځو راهیسې د کابل کندهار لویه لاره د خلکو او ترافیکو پر مخ تړلې ده ښاغلی الکوزی وایي د نورو ستونزو تر څنګ چې افغان سوداګر یې لري یوه هم همدا د اعتراض کوونکو لخوا وخت ناوخته د لارو تړل کېدل دي چې باید ورته پام وشي نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 شل افغانۍ یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي د کابل په شاهزاده سرای کې صبحنۍ اسره په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي یو امریکایی ډالر 4 اویا افغانۍ 15 پوله یو یورو 4 اتیا افغانۍ 50 پوله یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 40 پوله یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پته پوله زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1533 افغانۍ
او سم یو بهرنی مسله چې په داسل کې چې د هند او اسلام آباد ترمنځ اړیکی په کشمیر کې د ورستۍ خونړی حملې لکبله د کړکیچ نیوی پړاو تر رسیدلې پاکستان په نیوی دیلی کې خپل سفیر د سلام مشورو لپاره خپل هوا ته ورغوشتي نن سهار د کشمیر پلان جمعنه سیمه کې د نویو نشوت راپور هم ورکول شوی دی احمد تکل د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې د تکل صاحب د نیوی دیلی او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ ښکاری چې نور هم په زیاتې دوه دی
د کشمیر لورسته حمله ورسته هم د هند او د پاکستان په اړیکو کې کړکیچ ورستر بلې زیاتیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې حکومت په هند کې د پاکستان عالی کمشنر چې هماغه سفیر دی د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته راغوښتی. فیصل لیکلی چې نوموړی نن سهار د اسلام آباد پر لور وخوځید. هند په اسلام آباد کې خپل سفیر تیره اونۍ وروسته له هغه خپل هیواد ته راغوښتی چې د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې په یوه ځانوژونکي موټر بم حمله کې د هند حکومتي ملیشا ځواکونو 44 سرتیري ووژل شول. هند وایي چې په دې حمله کې د پاکستان لاس و، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. پاکستان وایي چې هند د لومړی د دې حملې په اړه تحقیقات وکړي او له تحقیقاتو مخکې د پر پاکستان د لاس لرلو تورونه نه لګوي. پاکستان دا هم وایي چې دا تورونه د هند د هغو لفظي حملو یوه برخه ده چې غواړي په کشمیر کې د هندي ځواکونو لخوا د بشري حقونو له سرغړونو څخه د نړیوالو پام بلې خواته کړي. نوی ډیلی په پرله پسې ډول پر پاکستان تور لګولی چې په کشمیر کې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي، او سالی صاحب پاکستان هم په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي.
او په کشمیر کې د نن سهار د حملې په اړه جزئیات روښانه شوي دي؟
په هندي کشمیر کې نن سهار یو ځل بیا له افراطي وسلوالو سره په نښته کې د هند پوځ 4 سرتیري ووژل شول. دا نښته سهار وروسته له هغه پیل شوه چې هندي ځواکونو د کشمیر د جنوب د پلواما سیمې په پنګالا نومي کلي کې یو کور کلابند کړ. پلواما همغه ولسوالي ده چې 4 ورځې مخکې خونړی حمله پکې وشوه. همغه حمله چې 44 ملیشا هندي ملیشا سرتیري پکې ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي دوی ته خبر رسیدلی و چې په دې کور کې وسلوال پټ شوي دي. دوی زیاتوي چې د پولیسو له رسیدو او د تلاشۍ د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو ډزې پرې وکړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا وسلوال د جیش محمد ډلې غړي وو چې مرکزونه په پاکستان کې دي. البته دا همغه ډله ده چې د تیرې خونړۍ حملې مسؤلیت هم منلی و. چارواکي وایي د پاوڅ په مړو پوځیانو کې یو جګړن هم شامل دی. همدارز یو ملکی او یو پوځي هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې ویل کېږي د دواړو حالت نازک دی.
و مردل په داسې کې چې د هند او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په کشمیر کې د وروستۍ حملې له کبله د کړکیچ نوي پړاو ته رسیدلی. پاکستان په نوي ډیلی کې خپل سفیر ورغوښتی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د هوایي چلند ټولنه له بهرنیو هیوادونو سره د هیواد د هوایي خدماتو پر تړونونو بیا کتنه غواړي. د دې ټولنې مشر ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د افغانستان د هوایي ترانسپورت مارکیټ 80% له بهرنیو شرکتونو سره دی. خان محمد سیند او نور تفصیل.
د افغانستان د هوایی شرکتونو ټولنه د ملي یووالي پر حکومت له انتقاد کولو سره وایي د کورنیو هوایی شرکتونو پیاوړتیا ته هیڅ پام نه کوي. د دغه ټولنې رئیس فرید پیکار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د هوایی ترانسپورت مارکیټ 80% د بهرنیو هوایی شرکتونو په لاس کې دی. دی وایي کورني هوایی شرکتونه ښه ظرفیت لري او په کار ده چې له بهرنیو هوایی شرکتونو سره د هوایی خدماتو تړونونه له سره وکتل شي.
تقریبا 80% مارکیټ هوایی کشور
مو په سلو کې 80% افغانستان هوایی خدماتونه د بهرنیو هوایی شرکتونو په واک کې او 40% لمک سره دي. له همدې امله باید د افغانستان د هوایی خدماتونو تړونونه له بهرنیو شرکتونو په تیر بیا له عربي متحده اماراتو سره له سره وکتل شي.
هغله پایکار وای له کورنۍ او هوایی شرکتونو سره د ملي اوالي د حکومت نم لاټر لامل شو چې یو شمیر کورنۍ هوایی شرکتونه لماته سره مخ شي. د افغانستان د هوایی شرکتونو د ټولنې د معلوماتو لمخه د بهرنۍ هوایی شرکتونو ناسم رقابت او د ځانګړو امتیازونو او دغه شرکتونو د اقتصادي مرستو نشتون د کورنۍ شرکتونو د فعالیتونو پر وړاندې عمده ګواښونه دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره د نړیوالو معیارونو د نه مراعاتولو په دلیل له څو کلونو راهیسې د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده چې د کورنیو هوایی شرکتونو پر وړاندې عمده خنډ ګڼل کیږي. اوسمهال په افغانستان کې آریانا دولتي او کامیر خصوصي شرکتونه فعالیت کوي. افغانستان په خوا تر دې 100 هوایی شرکتونه لرل چې د یادو دوو شرکتونو تر څنګ فعالیت کاوه، خو دغه شرکتونو یو شمیر د ځینو دلایلو له امله له فعالیت ولوېدل. د کورونو هوایی شرکتونو د ستونزو د حل او د دوی د فعالیتونو د پراخیدو په اړه مو وغوښتل چې د افغانستان د هوایی چلند خپلواک ادارې نظر ولرو، خو مسؤلینو یې په دې اړه له څرګندونو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د آریانا هوایی شرکت رئیس نادر عمر وایي که د بهرنیو پروازونو زمینه ورته برابره شي، دغه شرکتونه دا وړتیا لري او حاضر دي چې نورې الوتکې هم وپیري.
اگر پالیسی آسمان باز تجدید نظر در این قسمت شد
که د خلاص آسمان پالیسی تمدید او د نور د پروازونو شمیر محدود شي، د آریانا هوایی شرکت کول شي چې خپل پروازونه ډیر کړي.
خاغلی عمر له حکومت غواړي چې د کورنیو هوایی شرکتونو فعالیتونو ته اسانتیاوې برابرې شي، ځکه د ده په خبره د اقتصادي ودې او ملي عوایدو د زیاتوالي لامل کیږي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اوس به اجمل تورمان راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خپره کړي.
ملي آلمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګړې د سر په مطلب کې لیکلي، طالبانو دا اعلان وکړ چې اسلام آباد ته د دوی د استادو سفر او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره یې لیدنه چې ټاکل شوې وه نن ترسره شي لغوه شوې ده. ورځپاڼه لیکي د یو شمېر راپورونو له مخې دا ناسته د طالبانو د مشر ملا هیبت الله لخوا لغوه شوې. په مطلب کې دا هم راغلي چې دا ناسته وروسته له هغې لغوه اعلان شوه چې تېره ورځ افغان حکومت د دغه سفر په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمن شکایت وکړ. افغان دولت ویلي اسلام آباد ته د سفر لپاره د طالبانو له اعلان شوې ډلې 9 تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر لغوه شو. طالبانو ظاهرا په اعلامیه کې د دې لامل دا بللی چې د دوی د مرکچي پلاوي له غړو څخه د ځینو نمونه په تور لیست کې دي چې سفر نشي کولی، او دا د افغان حکومت د شکایت پایله هم کېدای شي. خو د سرمقل لیکونکي په خبره پاکستان ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه خپله د طالبانو په لیکو کې هم اختلاف موجود و. ورځپاڼه لیکي دا ښه کار وشو، خو حکومت باید اوس په دې کاذب غرور کې ورک نشي چې ګوندي د طالبانو د سیاسي تحرکاتو مخه مو ونیوله. سرمقاله لیکونکی کاږي دا چې د افغان سولې د هڅو په لړ کې د پردې تر شا څه تیریږي، تر اوسه نه افغان حکومت ترې خبر دی او نه له طالبانو پرته نور سیاسي لوري. خو په باور یې هغه څه چې له دې بهیره روښانه دي دا دي چې د سولې په دې خبرو کې د پاکستان او امریکا ترمن تفاهم او همغږي ډیره ده. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او اجرایي رئیس د لیدنې کتنې او خبرو لنډ جزئیات راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې خلیلزاد اسلام آباد ته تر سفر مخکې له عبدالله عبدالله سره وکتل او د خپلو سفرونو په اړه یې له نوموړي سره معلومات شریک کړل. په مطلب کې دا هم راغلي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دغه ناسته کې ښاغلي خلیلزاد ته ویلي چې د افغانستان د حکومت لپاره د 40 کلنې جګړې تر پای ته رسیدو بل هیڅ شی مهم او لوړ نه دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زړه روزګان د ولایت گیزاب ولسوالین عبد الله خبر کوم زړه راځي ته ټول کارمندان ته سلامونه وای بعد سلام د دای کندی او د گیزاب مابین 2 ساعت لا موږ غواړو د جمهور رئیس چې موږ دا په درې شو ورځې بدل سیر چې دا غلار آزاد کی طالبانو زور کنه الله سلام دې وځي د وسه بند ده موږ غواړو چې دا غزمور لا آزاد کی او بل د گیزاب دره تر چوری او د روزدار تر ولایت پوری مثلا 10 کیلومتر لا ده دا هم بند ده موږ غواړو چې دا لار هم آزاد شي او موږ هیڅ خدمت نه رسو موږ چې په نسو دا غواړو چې موږ ته خدمت وکړي زموږ د وسوالي خو ته توجه راوړي د پروژو د لارې څنګهونه او تو سلام
سلامونه د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلي یو د بالامراد د سوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه موږ ته د ارملک په دشت کې کارتونه را کړي زر کارتونه په دا شپږ اووه میاشتې کې دوه ګولۍ وړه را کړي 2-5 کیلو دی هم بل هېڅ شی نه دی را کړی نو زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډېرې دردې شوي خلک د ډېرې یخنې سره مخ دي او کوچنیانو سپین غیرې مړه دي نو که زموږ راغی څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي حکومت ته وشي څوک سر نه په څرخی نه حیاتي کوي یې پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه وي داسې معلومېږي. وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوریدونکو اسمیسونه هم راسته ولیدی شاکر لکندهار لیکلی د قطر غونډه د سټایلو د چې د سولې خبرې پکې کیږي هله د نتیجه ورکړي تازه خان سمسور لننګرهار د سولې په حق له قطر ته د غونډې پر انتقال خوشاله یو هله د نتیجه ورکړي اوریدونکو په خپل بل اسمیس کې لیکلی د افغان سولې په حق له د پاکستان هر ډول وادي رښتینی نه دي قسم زوک له هلمند وسلول طالبان هیڅ وخت سول نه کوي ځکه چې دوی واک غواړي عزیز رحمان لننګرهار لیکلی کله افغان حکومت سره سول وسینو طالبان به افغان ملت ته ځواب ورکوي چې د دې ملت بیګنا بچیان په شهادت رسول دي صاد الله زابلی لیکلی کچيري افغانان غواړي په اخلاص سره روغ وسی نو تر چوکي او رتبې د تیرسي وسیوله عبدالرحیم زی لیکلی په لغمان کې تعلیمي کال په ختمېدو دی خو تر اوسه زکونکو ته کتابونه نه دي رسیدلي بل اوریدونکو لیکلی په پکتیا کې ښکلی واوره سوي ده چې غرونه سپین کړی دي شاه محمد له پکتیا لیکي ازادي راډیو د مظلوم افغان افغان اواز دی ازادي راډیو د ولس ژبه ده ازادي راډیو ته خلک انتظار وي